السلام علیکم دا مشال ریډیو دا وخت په پیښور کې د غرمې 12 بجې شوې دي. زانی ساجمل بدر سره په روانه خبرونه کې يم. اوریدونکو په دې غړې کې به تاسو د خیبر پښتونخوا د پاکستان د زن نورو برخو او د افغانستان په اړه ریپورتونه واورئ. تبصره او شننې هم دي. خو در سم مخ کې د دې سات خبرونه وروسته زموږ همکار بشیر ګواخ یې درته وړاندې کوي.
لومړی د خبرونو سرټکی په کراچۍ کې په زور د غیب کړو بلوچستان کورنۍ او د صوبایي اسمبلی مخې ته د پرلت کولو غواخ کړی. په پنجاب کې د صوبایي اسمبلی د شل غړو د ټاکلو لپاره نن انتخابات کیږي. پاکستانی چارواکي د سکرو اخیستلو لپاره په افغانستان کې د طالبانو سره خبرې کوي. د خبرونو تفصیل په کراچۍ کې په زور د لادرکا کړل شو بلوچستان کورنۍ د خپل احتجاج په 28مه ورځ د سند له صوبایي حکومت غوښتنه کړې چې وادي پورو او د دوی غیب کړل شوي کسان د امنیتي ادارو لولکي ورخوشي کړي. د جولای په 14مه د بلوچ یک جهتی کمیټي په مشرۍ احتجاج کوونکي امینه بلوچ د خبري غونډې په مهال وویل چې حکومت دې له امنیتي ادارو پوښتنه وکړي چې ولې بلوچستان غیبوي.
حکومت
دا وایي چې د سن حکومت مونږ ته ویل چې یو کمیټي جوړه کړې ده. ډېر زر به ستاسو د خپلو ورک شوو خپلوانو سره لیدل وشي او دوی به هغه را خوشي هم کړي. خو دا ټول دروغ ثابت شول. د کمیټې یو غړي هم تر اوسه زموږ سره لیدل نه دي کړي. مونږ به یو اونۍ وروسته یو ځل بیا د سن اسمبلۍ بهر احتجاجي پرلت روانوو.
امنا بلوچ زیاته کړه چې په زرګونو بلوچستان غیب کړل شوی دی. د پاکستان پوځ دریز لري چې له درکا بلوچستان په زرګونو کې نه دی او یو حکومتي کمیشن د دې مسلې په حلولو بوخت دی. په پاکستان کې د ټولنیز پرمختګ لپاره کارکونکو دوه غیر سرکاري ادارو په خپل یو تازه رپورت کې ویلي چې د 13 جون میاشتې په اوږدو کې په ټول ملک کې پر یو نوي ښځو جنسي تیری شوی دی. د باثباته ټولنیز پرمختګ ادارې سسټینیبل سوشل ډیولپمنټ ارګنایزیشن او د تحقیق پرمختیا او اړیکو له مرکز سره په شریکه د جولای په 14مه خبر کړي رپورت کې زیاته شوې چې په پاکستان کې 13 میاشت یو سل و 50 ښځې تښتول شوې وي او لږ تر لږه په سلو ښځو په خپلو کورونو کې جسماني تشدد شوی. همداراز یو سل اتیا ماشومان هم د تښتونو او زور زیاتی ښکار شوي دي. نن د پاکستان په پنجاب صوبه کې د صوبایي اسمبلی شل غړو ټاکلو لپاره زمینی انتخابات روان دي. دا ټاکنې ځکه کیږي چې د پاکستان د ټاکنو کمیشن د مې په 13مه په پنجاب اسمبلی کې د تحریک انصاف د 15 تاغه غړو غړیتوب ختم کړ چې د ګوند دریز پر ضد د وزیر اعلی چوکۍ لپاره د مسلم لیگ د کاندید حمزه شیبا شریف ته رای ورکړې وه. د پاکستان انتخاباتو کمیشن د جولای په 15مه رسنیو ته په لیګلی و خبر پاڼه کې ویلي چې د امنیت لپاره د پوز او د اف سی ځواکونو مرسته غوښته ده. د پاکستاني حکومت د انرژي وزارت یو پلاوی نن په کابل کې د طالبانو د حکومت سره د سکرو اخیستو په اړه خبرې کوي. په افغانستان کې د طالبانو د حکومت د قانونو او پټرولیم د وزارت ویان عصمت الله برهان د جولای په 14مه امریکا غږ راډیو ته ویلي چې دواړه خواوې به د سکرو د تجارت په اړوند مسایلو وغږیږي. هغه زیاته کړې چې طالبانو حکومت د یو ټن سکرو کسټم ټیکس له $200 څخه $280 ته لوړ کړی دی. تیره میاشت د پاکستان وزیر اعظم شهبا شریف ویلي وو چې له افغانستانه ورتلونکي د لوړ معیار سکاره د ډالرو پر ځای په روپیو اخلي او له نورې نړۍ ورته ارزانه پرېوځي چې له وجې به یې پاکستان ته د ارزانه بجلی په پیدا کولو سره هر کال $2.2 اربع ګټه ورسیږي. د اوکراین چارواکي وایي چې د هیواد په بیلابیلو برخو کې د روسي ځواکونو د میزایلو په حملو کې 14 ولسي وګړي وژل شوي دي. د اوکراین دفاع وزارت د جولای په 14مه وویل چې دا تازه وژنې تر هغه وروسته شوي چې د روس پوځي مشرانو خپلو سرتیرو ته امر کړی چې د اوکراین په ټولو سیمو کې حملې زیاتې کړي. تر دې یوه ورځ مخکې د 40 ولسي اوکراینیانو د وژل کېدو او 9 د لادرکه کېدو رپورټونه ورکړل شوي وو. خو روس ویلي چې دوی د اوکراین پوځیان په نښه کړی دي. د روسي ځواکونو د فروری په میاشت کې پر اوکراین یرغل پیل کړی دی. دوی په لومړي سر کې د سر ښار کیف د نیولو کوشش وکړو خو په هغې کې تر ناکامېدو وروسته یې اوس توجه ختیز اوکراین ته اړولې ده. او دا هم د لوبو یو خبر. د پاکستان او سریلانکا ترمنځ د لومړی کرکټ ټیسټ په 2مه ورځ پاکستان په خپله لومړۍ پاړۍ کې 104 منډې تر دا مهاله کړي دي او 2 لوبغاړي اوټ شوي دي. د جولای په شپاړسمه په ګالې کې پیل شوي دې سیالۍ کې لومړی بیټنګ کوربه هیواد سریلنکا وکړ. په لومړۍ پاڼۍ کې دوی د ټولو لوبغاړو په اوټ کېدو 202 رنزونه جوړ کړل. دا تر دې مهاله د مشال ریډیو خبرونه.
خبرونه هم د بشیر ګواښ نه واورېدل. اوریدونکو تاسو ته مشال ریډیو خپرونې زموږ په ویب پاڼه په مشال ریډیو .com باندې هم اوریدلی شئ. په روانه خپرونه کې به په پنجاب کې د صوبایي اسمبلی د شلو غړو ټاکلو لپاره زمینی ټاکنې روانې دي. د سنو جبري ورکو بلوچانو کورنیو د سند له صوبایي حکومت غوښتنه کړې چې لا درکه کړل شوي کسان دې زر تر زره خوشي کړي. هلته د بلوچستان حکومت ویلي چې دوی د باران له وجې له زیانمنو خلکو سره مرستې کړي، خو خلک څه وایي؟
زموږ مسله اصل دا ده چې کوم ناور اوبه چې راځي دغه د یو حل ووځي، یا د قسم ټیکنیک باندې دا اوبه تر د ناور باندې پوخ جوړ کړي، یا د مکه مضبوط ډیم ولولي چې موږ دا اوبه وګورو.
د افغانستان په ځینو ولایتونو کې د کورونا وایرس مخنیوي لپاره د ویکسینو یو کمپین پیل شوی. ملم جبا کې د خوړو د وروزنې میله روانه ده.
دا زمونږ مرګلی بل زما کزن دی، او دا تمو ملم جبا ته راغلی و. ډیر ښایسته، ډیر زبردست، او ډیر خوندي وکړو.
دا نور ریپورټونه هم لرو له مشال ریډیو سره. اوریدونکو مشال ریډیو تاسو اوره، او تاسو خبرونه کې هم اوریدلی وی چې نن د پاکستان په پنجاب صوبه کې د صوبایي اسمبلی شلو غړو ټاکلو لپاره زمینی ټاکنې روانې دي. دا وخت موږ سره زموږ همکار ګوهر مسید د ټلیفون په کرخري. ګوهر مسید، اوریدونکو ته وایي چې آیا اوس د زمینی ټاکنو صورتحال څه ده؟
ډیره مننه انیسی. په دې وخت باندې د پی پی 7 حلقه دا په راولپنډۍ کې په دې کې موجود یم، او نن سحر د 8 بجو نه د شلو پنجابي اسمبلی غړیو د ټکنو لپاره ووټونه روان دي، او ماخام تر 15 بجې پورې به دا ووټونه کیږي. په مختلفو حلقو کې ووټونو کې په ګڼ شمېر تعداد سره زنانا او نرینا او مشر کسان هم ګډون کوي، او د پولیس پنجاب پولیس هم یو ګڼ شمېر کسان پکې تعینات کړي شوی دي چې هغه دلته د سکیورټي او امنیتی حالات ګوري چې څه شخړې را مخ کې نشي. او ورسره نن موسم هم دلته داسې ګرم نه دی چې هغه په وجه باندې خلکو ته مشکلات وي. تر اوسه پورې داسې څه غټې شخړې یا مشکلات را مخ کې شوی نه دي، او په پرامن انداز سره دا ووټونه چې کم اچول دي هغه روان دي. او ورسره دلته انتظامات هم کړي شوی دي په مختلف پولینګ سټیشنونو کې، دا اوبو او دا نورو داسې سیزونو چې ضرورت وي هغه هم دلته بندوبست کړي شوی دي. جی انیسا.
سید ګوهر مسعود، که اوریدونکو ته دا هم وایي چې دا انتخابات ولې کیږي، د زمینی انتخاباتو وجوهات څه دي چې اوس دوباره دغه دلته کیږي؟
انیسی، دا شل امیدوارانو
جی
نن انتخاب کیږي، خو دا بنیادی 25 غړي وو د پنجاب اسمبلی. هغه چې کله د پنجاب په پنجاب کې دننه د وزیر اعلی د ټاکلو لپاره ټاکنه کېدله، په هغه ټیم کې دوی د پی ټی آی نه انحراف کړی وو. په هغه باندې الیکشن کمیشن اف پاکستان د دوه غړو ته دا ویلی وو، د پی ټی آی د طرف نه درخواست کړی شوی وو الیکشن کمیشن ته چې دوی د پارټۍ د آئین او چکم حلف اخست د هغه نه غداری کړی دا، او په هغه بنیاد باندې الیکشن کمیشن د 25 کسان چې وو د پی ټی آی د پنجاب اسمبلی غړي هغه مات کړل، او د هغه د پاره بیا د ټاکنې اعلان وکړل. په دې کې 15 غړي چې دي هغه په ریزرو سیټونه باندې وو، او شل کسان غړي چې وو هغه د انتخاب په تحت باندې راغلی وو. په دې بنیاد باندې چې کله الیکشن کمیشن دا فیصله وکړله، او بیا دا خبره بیا دوباره لاړه سپریم کورټ ته، او په سپریم کورټ کوټ کې دا فیصله وشوله چې د جولای په 18 تاریخ باندې به په دې باندې زمینی انتخاب کیږي او د جولای په 28 باندې به د وزیر اعلی پنجاب د لپاره بیا ټاکنه کیږي. د دې د لپاره دا نن دوباره چې کوم زمینی انتخابات دي هغه روان دي او د هغه د لپاره دا وټونو سلسله روانه ده. نن چې دا وټونه ختم شي ماخام په 15 بجې باندې د جولای په 28 تاریخ باندې به د وزیر اعلی پنجاب د لپاره بیا وټونه کیږي او دا به کتل شي چې څوک به د پنجاب وزیر اعلی جوړیږي.
او ګوهر، دې انتخاباتو ته دومره اهمیت ولې ورکول کیږي؟
انیسی، کدا وقتل شی پنجاب د پاکستان یو غټه صوبه ده او مهمه صوبه ده او دلته چې کم اوس د حالات را مخکې شوی دي په دې بنیاد باندې د پنجاب حکومت چې دی هغه په اړوکی کې دی، هغه په مشکل کې دی، او په بل طرف باندې چې کم په وفاق کې حکومت دی هغه باندې وزیر اعظم چې دی میاں شهباز شریف هغه هم د مسلم لیگ نون د اړخ نه دی، او په بل طرف باندې د پی ٹی آئی مقابله او د نون لیگ مقابله په پنجاب کې دا اوس چې کومه ټاکنې کیږي، کم انتخابات کیږي، دا دغه دوو سیاسي ګوندونو ترمنځ باندې بنیادی مقابله ده. په دې کې کچر ته داسې وشي چې پی ٹی آئی اکثریت یوسی نو د پنجاب د پاره د مسلم لیگ نون د پاره دغه ډیر مشکل حالات جوړیږي چې هغه دوه بورا په پنجاب کې حکومت جوړ کی او خاص کر چې کم وفاقي حکومت ته هغه حکومت بعد میاں شهباز شریف د پنجاب پر محدود پاتې شي، ځکه چې په سندھ کے دا پیپلز پارٹی حکومت تے، پا بلوچستان کے دا باپ پارٹی حکومت تے، او پا بلوچستان کے دا باپ پارٹی حکومت تے، او پا پنجاب کے با حکومت دا پی ٹی آئی یوزل بیا راشی، او دا پا خیبر پختونخوا کے دا اولنا دا پی ٹی آئی حکومت تے، نو دا نون لیگ دا پارا با صرف اسلام آباد یا وفاقی حکومت پاتې شي او د نور حکومتونو به د دوی د لاس نه ووزی. په دې بنیاد باندې او ورسره ورسره په سمیاشت پس 2023 کې دا خبره کیږي چې بیا به جنرل الیکشن کیږي، نو کله اوس الیکشن چرته مسلم لیگ نون وبیلی نو راتلونکي الیکشن کې به جنرل الیکشن کې به د نون لیگ او د نورو جماعتو لپاره ډیره مشکله شي. په دې بنیاد باندې دا وټونه چې دي دا ډیر اهم دي، دا انتخابات ډیر مهم دي، او ورسره ورسره کچرته د سوشي چې مسلم لیگ نون دا وټونه وګټي، دا انتخابات وګټي، د نن چې کم روان دي نو بیا د پی ٹی آئی د پاره دا ډیر مشکلات جوړې دي شي چې پراتونکو وخت کې بعد دوی چې کم ادا جنرال الیکشن وي په هغه کې بعد دوی د پاره کمپین هم مشکل وي او د دوی حوصله به هم مات شي.
سلام د ډیر مننه ګوهر محسود د معلوماتو را کول، او ریدونکو تاسو هم د همکار ګوهر محسود نه اوریدل چې د پنجاب په صوبه کې د صوبایي اسمبلی شلو غړو ټاکلو لپاره زمینی ټاکنې روانې دي. ورسو اوریدونکو د یو بل رپورټ طرف ته ځنو، جبري روکو بلوچانو کورنیو په کراچۍ کې د یوې خبري غونډې په ترڅ کې په سند صوبایي حکومت غږ کړی چې لا درک کړل شو کسانو د زر خوشي کولو کړي اعلانونه دي عملي کړي. د دې خبري غونډې پر مهال کورنیو د ځان سره ماشومان هم وروستلي وو او په شړا شړا یې غوښتنه کوله چې امنیتي ادارې باید د خلکو د غیبولو پر ځای تورن کسان عدالتونو ته حاضر کړي. د پاکستان وفاقي حکومت په زور د غیب کړل شوو کسانو د مسئلې د حل لپاره یو پارلیماني کمیټي او د سند حکومت صوبایي کمیټي جوړه کړې ده. په دې اړه تفصیل نیاز علي را کوي.
دغه خبری کانفرنس ته په وینا کې د لادرکه بلوچستانو خپلوان وویل چې حکومت ته زمنګ لادرکه خپلوان را خوشی کړي. کانفرنس ته په وینا کې د بلوچ یک جهتی کمیټه غړي امنا بلوچ په خپل وینا کې وویل
حکومت سند کیا چاہتی ہے مسنگ پرسن کے حوالے سے،
دا وایي چې د سند حکومت وست لادرکه شو کسانو په اړه سغوړي. لومړی د سند حکومت مونږ ته ویل چې یو کمیټه جوړه کړي ده، ډیر زر به تاسو د خپلو روک شو خپلوانو سره لیدل وشي او دوی به هغه را خوشی هم کړي. خدا ټول درو ثابت شول. د سن حکومت جوړې کمیټې یو کړي هم تر اوسه زموږ سره لیدل نه دي کړي. موږ به یو اونۍ وروسته یو ځل بیا د سن اسمبلی بهر احتجاجي پرلت روانه وو. د سن حکومت ته د یوې اونۍ وخت ورکوو
سن حکومت کو بتانے کے لیے کہ آپ کے پاس ایک ہفتے کا ٹائم ہے.
د لادرکه بلوچانو د کورنو غړو د سن اسمبلی مخته بیا احتجاج کولو اعلان په داسې وخت کې کړی دی چې لدی وړاندې د جون په 14 هم د بيدرکه بلوچانو خپلوانو د سن اسمبلی مخته احتجاجي مظاهره کړې وه چې په هغه وخت پولیسو د هغوی مخه ونیوله او تشدد پې وکړو او د ښځو په ګډون په ګڼ شمېر کې مظاهره چانی وهلي او په زور ګاډو ته اچولي وو او تاڼو ته یې بوتللي وو. د کانفرنس په وخت امنا بلوچ زیاته کړې که حکومت او ریاستي ادارو بیا زموږ په ضد زور څخه کار واخیستو موږ به په وړاندې نور سخت ګامونه پورته کوو. غونډې ته په وینا کې د لادرکه عبدالحمید زهري لور سیدا حمید په خپله وینا کې وویل دا مهال بې ګناه ګڼ شمېر کسان د سی ټی ډي سن پولیسو او وفاقي ادارو په حراست کې دي. د سن پولیسو په مرسته وفاقي ادارې د بشري حقونو په سرغړونو کې کېل دي. سیدا حمید زیاته کړې چې د لادرکه شوو کسانو ستونزې نه حل کېږي او په تېرو څو میاشتو کې یوازې له کراچۍ څخه په لسګونو بلوچستان ځوانان زده کوونکي لادرکه شوي دي. غونډې ته په وینا کې ولید رند وویل چې د بلوچستان په ګڼ شمېر ځوانان امنیتي ادارو بغیر له عدالته په غیر قانوني توګه بندیوان ساتلي دي او عدالتونو ته یې هم نه وړاندې کوي او د هغو کورنو ته هم په دې اړه هیڅ معلومات نه ورکوي. دی وایي چې زما ورور د اپریل په 9 له کور څخه په جبري توګه بوتللی. ما د هغې ټول ثبوتونه هم پولیسو او نورو ادارو ته وړاندې کړي خو بیا زما ورور سید عمر تر اوسه روک دی او بیا د پولیسو په تانه کې هغه څه چې ما ویل یا لیکلي وو پولیسو بیا اف آی آر هم له هغې مختلف درج کړي. بلوچستان وایي چې د اپریل په 6 کراچی پوهنتون کې په چینایي استادانو د ځان مرګي برید وروستو بلوچ زده کوونکي او بیا عام بلوچیان په زور د بې درکه کولو او زورولو په پیښو کې زیاتوالی راغلی دی. بلخوا بیا د سن حکومت یا د سی ټی ډي پولیسو د لادرکه بلوچیانو د خبري کانفرنس په غبرګون کې سندي ویلي. څو ورځې وړاندې د سن د اطلاعاتو وزیر شرجیل انعام میمن او د سی ټی ډي پولیسو مشرانو په یو ګډه خبري غونډه کې ویلي وو چې د کراچۍ پوهنتون په چینایي وګړو د ځان مرګي برید یو سهولتکار داد بخشي نیولې دي او په دغه برید کې مرسته کوونکي نور څلور کسان هم پیژنګلو شوي ده او ډېر ژر به ونیولی شي. روان کال د اپریل په 6 چې د کراچۍ پوهنتون د کنفیوژن انسټیټیوټ تر مخې د چینایانو په یو ګاډي ځانمرګي برید شوی وو چې پکې درې چینایي استادانو په ګډون څلور تنه وجلې شوي وو او بیا د دغه پیښې ذمهواري له قانونه ګرځولې شوې وسلوالې ډلې بلوچ لیبریشن آرمي مجید بریګیډ منلې وه او ویلي وو چې دغه برید د شاري بلوچ په نوم یو ښځې ترسره کړی دی او بیا د دغه پیښې وروستو کراچۍ اسلام آباد او د پنجاب په ګډون د هیواد په نورو سیمو کې د بلوچ زده کوونکو د لادرکه کېدو راپورونه هم مخې ته راغلي. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
د مشال په نوم خبرونه دا اوریدونکو له خبرو
مبارکي وړاندې کوم.
په زړونو کې د یو بل سره یو
دا دنیا دې ټول شي بنګړي بنګړي.
غږیزو پیغامونو
زمانور پیغامونه دې مرته نشر کولو.
محبت خوش کارا کې یارانو
نور نکیږي لمانه یو غړې ته انتظار
او زمزمو جوړ خبرونه
و چربان دې و غازی امان الله
مکه و بانی ستر کی را وړم.
اوس په دې واتس اپ شمیره هم پیغامونه ثبتول شي 00 403 603 شپږ سو وسلوېخت 496.
په پاکستان کې روستیو بارانونو سیلابونو تر ټولو ډیر زیان په بلوچستان کې اړولی دی. دلته ګڼ خلک وژل شوي، زراعتي ځمکې خرابې او په سلګونو کورونه ویجاړ شوي دي. د موسمیاتو محکمې د لان اور بارانونو کېدو اندېښنه هم څرګنده کړې. د بلوچستان حکومت ویلي چې دوی د زیان لیدلو خلکو سره مرستې کړي او کوشش به کوي چې لرې پرتو سیمو ته هم ورورسیږي. خو باران سپري خلک وایي ډېری خلکو ته یا هیڅ مرستې نه دي رسېدلې او یا هم د نشت برابرې دي. دوی له چارواکو کو د خبرو پر ځای د عملی کار هیله لري. په دې اړه تفصیل د بریوال کاکړ په ریپورت کې اورو.
د جولای له 8 پیل سویو بارانونو د صوبې په زیاتره سیمو کې مالی او ځاني زیانونه اړولې، خو په پښتون میشتو سیمو کې تر ټولو زیات پشین او کلاسیفلا ځپلې دي. د پشین ضلع د منځکی کلی اوسیدونکی محمد اعظم وایي د سیلاب تر ورتګ لږ ساعت لمخه د کورنۍ انسانان ژغورلي، خو نور یې د اوبو مخه نه ونیولې.
بس
محمد اعظم وویل یوازې د پشین مرستیال کمشنر خیمه ورکړی دی، نور هیڅ مرسته تر اوسه نه ده ورسره سوی. د پشین د ډب خانزی کلی اوسیدونکی رافی کاکړ مشال راډیو ته وایي که څه هم د دوی ځانی زیان نه دی سوی، خو د لکونو روپیو کوریا نور د اوسیدو وړ نه دی پاتې. د ویل ورځ په برنډه کې تیره کړي او شپه د کور په غول کې، هغه ځکه چې د ده په وینا د کور د نړېدو ویره ورسره ده. رفیع کاکړ یو له هغو سیلاب ځپلو دی چې د روانو بارانونو لړۍ او لا نور باران وړاندوینې یې ډېر اندېښمن کړی دی. د ویل حکومت ته پکار ده چې زر تر زره د دوی پر کورونو د ورسم سیلاب مخه ونیسي. د پشین ترڅنګ کلاسیفلا هغه پښتون میشته سیمه ده چې باران او سیلاب زیاته ځپلې ده. د جولای پر اتمه د دې ضلع په خوسنوب سیمه کې تر ټولو زیات مالی زیان اوښتی و. د دې سیمې یو شمیر کروندګر داسې دي چې ټوله کرونده یې تر سیلاب لاندې سوې او تباه سوې ده. عبدالرشید یو له داسې کروندګرو دی. نموړي مشال رډي ته وویل چې د ژوند تکیه یې پر کرلو فصلونو وه او هغه ټول سیلاب له منځه وړی دی. کلاسیفلا په اوسنی وخت کې د بلوچستان د پښتون میشتو سیمو تر ټولو زرخیزه ضلع بلل کېږي چې په پراخه کچه سبزی او نور فصلونه کوي. د دې ضلع د خوسنوب سیمې اوسیدونکي امان الله هم داسې کروندګر دی چې سیلاب یې فصلونه ټول تباه کړي دي. امان الله هم د پشین د رافی کاکړ په څیر نورو ممکنه سیلابونو ته اندېښمن دی.
موږ مثلا اصل دا چې کوم ناور اوبه چې راځي دغه د یو حل ووځي، یا د قسم ټیکنیک باندې دا اوبه تر دا ناور باندې پوښ جوړ کړي، یا د مطلب مضبوط ډیم ولولي چې موږ دا اوبه وګورو.
یوازې سیلاب ځپلی نه، بلکې د نورو سیمو خلک هم پر ټولنیزو رسنیو پر حکومتي چارواکو له دې کبله نیوکې کوي چې د دوی په وینا سیلاب ځپلی یې له پامه غورځولی دی. د بلوچستان په اسمبلی کې مو د پشین له استازي اصغر علي ترین او د کلاسیفلا له استازي مولانا نورالله سره په دې اړه د خبرو بیا بیا هڅه وکړه، خو بریالي نه سو. په بلوچستان کې د قدرتي افتونو پر وخت د انتظام ادارې مشر نصیر احمد ناصر پر رابطه کولو سربیره له خبرو ډډه وکړه. خو د بلوچستان د زراعت وزیر اسدالله وایي دوی تر خپل وسه د سیلاب ځپلو مرسته کړې ده. نوموړي د جولای پر شپاړسمه مشال رډي ته وویل چې سیلاب دومره تاوانونه کړي دي چې صوبایي حکومت یې ازاله نسی کولای. د ویل وفاقي حکومت ته یې د مرستو خواست کړي او وزیر اعظم ورسره ژمنه کړي چې په خپل به بلوچستان ته ورځي.
بڑی پیمانے پہ مونسون کی بارش ہوئی ہے، لوگوں کے فصلات تباہ ہو گئے ہیں.
د پشکال باران دوم رضیت شوی چې د خلکو فصلونه او د سولر نظام ټول تباہ شوی. موږ د دې لپاره له وفاقي حکومت څخه د 500 ارب روپو غوښتنه کړې ده. وزیر اعلی قدوس بزنجو اسلام آباد ته تللی او وزیر اعظم ورسره ژمنه کړې چې ډیر زر به د بلوچستان دوره کوي.
جلد سے جلد بلوچستان کا دورہ کروں گا.
د زراعت وزیر اسدالله ویل تر اوسه لږ تر لږ اویا تنه وژل سوي او د نورو په اړه د معلوماتو راغونډولو هڅې روانې دي. د زیاته کړ چې د ضلعو مرستیال کمشنرانو ته یې دنده سپارلې چې د ځاني او مالی زیان په اړه کره معلومات راغونډ کړي. ده وویل هر وژل شوي کس ته به 100,000 صوبایي او 100,000 وفاقي حکومت ورکوي او د مالی زیان په اړه به پریکړه تر حتمی رپورټ وروسته کوي.
د مشال تر رڼا لاندې
500 کاله کې ندی ال شوی نو په میاش کې او په دوه کې په سالور کې خدا نه ال
کی دا نه وی کول او دا قام په دې پیو د سیاست څه شی دی او سیاسي خلاف راي څه ته یو سیاست څنګه کول دی
یو اور کوم دا لوګي نمرو که زمنګ بچی مریدا بي غاره دا لاسه یاد ار لوګي لاسه نو دوی سره سم زمنګ څه غم نشته.
د مشال ترانا لاندې د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د لا روشانه کولو هڅه کوي.
میڈیا ہم تمرا آزاد دی تمرا دا فوج مشر دے تمرا دا پاکستان پولیس مشر دا ترن والا خلق ان کے پور تکڑی کلاشن کو زناڑے تا چولے تے دا خلق منظر نہیں ختم شے دا باور نشم کولے چ کم امن زمنگو اغه واپس آ
دا بحث تاسو دا ہر چارشمے پورز دا ماسوشن کا درینمی او دا زیارت پورز دا سہار پ لسنے بجے اور دایسی
د افغانستان په ځینو ولایتونو کې د کورونا وایرس پیښې بیا زیاتې شوې دي. دې مسلې ته په پام سره په ننګرهار کې د ملګرو ملتونو یونیسف ادارې د کورونا وایرس مخنیوي لپاره د ویکسینو یو کمپین پیل کړی دی. دوی له خلکو غوښتنه کړې ده چې څومره زر کولی شي دا ویکسین وکړي ځکه چې د کووید 19 وایرس وبا د سپا تر تیرو او شدیده ده. په دې اړه تفصیل په دې رپورټ کې اورو.
په ننګرهار کې د کورونا وایرس د مخنیوي په موخه د یونیسف نړیوالې ادارې په مالی مرسته د واکسینو د تطبیق دا کمپاین د جولای په 14 نیټه د ننګرهار په اوزوی روغتون کې د عامې روغتیا ریاست مسؤلینو او کارکوونکو ته په واکسین ورکولو سره پیل شو. د کورونا وایرس د مخنیوي د دې کمپاین د پرانستې پر مهال د ننګرهار په اوزوی روغتون کې د کتلوي معافیت آمر ډاکټر حکم خان ګلابزوی وویل د کورونا د مخنیوي په موخه په دې کمپاین کې به د څلور اتیا ګرځند ټیمونو د لورې په مرکز جلال آباد او ولسوالیو کې د یوې میاشتې په موده کې تر 1500 زرو پورې کسانو ته د کورونا د مخنیوي واکسین تطبیق شي. نوموړي وړاندې وویل
تاسو ته بهتره معلومه ده چې دغه ناروغي یو وژونکې او مهلکه ناروغي ده او واکسین د لپاره خوشبختانه چې راوتې وي او د انسان معافیت لوړوي تر څو دغه د وژنو څخه مخنیوي وکړي. په ننګرهار کې موږ خوشبختانه جانسن اند جانسن واکسین تطبیقو چې په لومړي ځل دپاره او بوستر دوز چې هغه شپږ میاشتې بعد تطبیقیږي هغه میندو ته نه تطبیقیږي چې هغه حامله وي او نور ټول د 13 کلونو چې څومره عمر پورته وي هغه ټولو اشخاصو ته تطبیقیږي.
بلخوا په جلال آباد کې په کورونا د اخته ناروغان وایي چې د کورونا د واکسینو د نه تطبیق له امله په کورونا اخته شوي دوه تنه ناروغان اجی یوسف او غنی وایي
د مرض باندې ملا ټیسټ مور کې مثبت وو تب مې وا سر مې خوګي دوه تو خدما و سره ټول به شي در بدل خاور په سر مول دا ډیر خطرناک بیماری دا هر سړی باید چې دې نه ځان وساتي واکسین دې وکي او نور دې ځان باید چې وساتي او بل ما سار شه واچي.
زماره ټول مسلمانانه ورنه غوښتنه دا چې دا مرسته عادي مګنه او دا ډیر خطرناک مرګونی مریسته را ام احتیاط وکړه.
د ننګرهار د روغتیا ریاست مسؤلین په عامو وګړو غږ کوي چې د کورونا وایرس د مخنیوي په موخه دي ځانونه واکسین کړي.
سندره خو ژوند دی او ژوند سندره ده
خو اوس نه ډول شته نه اتنګ شته.
د جنازې او د واده د ډوډۍ خاص فرق نه
د موسیقي استادان په ځحال
ایوارډو نه ملاو شوی دی او دلته چوله کارتم نو بد لګی کنه.
نو پداسې کې واګداران څه کوي
30,000 روپے پر منت بوغو تیر کو
پر هر څه سربیرا هله ځلې روان دي. ډلې ډلې ځوانانو هم هنر ته مخه کړې
د رباب مقابله او بایکینګ زما په پوزیشن راغې
دوی د سولې ل پیغام سره راغلي
د هنر لار د تشدد نه لري لار
پر دغو او ورته موضوعاتو اونیز خبرونه هارون باچا هنری گڑے هر پنجشنبه یا زیارت د مازیګر پر څلورو پجوندې بڼه او هر یک شنبه یا اتوار د ماسپخین پر دونی مو بجو په تکراری توګه لا مشال رادیو.
اوریدونکو مشال لیډیو تاسو اوري اوس په خبر کې د غرمې دولسمې بجې شوې د بشیر ګواخ نه به لند خبرونه وورو. اوریدونکو تاسو ته دام وایو چې تاسو مشال لیډیو خبرونه زمونږ په ویب پاڼه په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم اوریدل شي. د دې ترڅنګ په فیسبوک، په ټویټر، انسټاګرام هم تاسو د مشال لیډیو پاڼه خوښولې یا لایک کولې شي. بیا هلته زمونږ رپورټونه او دغسې خبرونه تاسو لیدلې او کتلې شي. ورزه د بشیر ګواخ طرف ته چلن خبرونه راته وړاندې کړي. په پیښور کې د غرمې 12:00 بجې دي.
په کراچۍ کې په زور د لاده رککړل شو بلوچستان کورنۍ د خپل احتجاج په یوشتمه ورځ د سند له صوبایي حکومت غوښتنه کړې چې وادي پوره او د دوی غیر شوي کسان د امنیتي ادارو له ولکې ورخوشي دي. پرون د بلوچ یکجهتی کمیټې وی غړي امنا بلوچ په کراچۍ کې د خبري غونډې په مهال وویل چې حکومت د سرکړې وادي عملي کړي. د سند حکومت تیره اونۍ ویلو چې یو کمیټې جوړه کړې ده چې د لادرک خلکو مسله حل کړي. په پاکستان کې د ټولنیز پرمختګ لپاره کارکوونکو دوه غیر سرکاري ادارو د باثباته ټولنیز پرمختګ ادارې او د تحقیق پرمختیا او اړیکو مرکز په خپل یو تازه رپورټ کې ویلي چې د تیرو جون میاشتې په اوږدو کې په ټول ملک کې پر یو نوي ښځو جنسي تیری شوی دی. د رپورټ کې چې پرون خپور شوی دی زیاته شوي چې په پاکستان کې تیره میاشت 150 ښځې تښتول شوي او لږ تر لږه 100 ښځو په خپلو کورونو کې جسماني تشدد شوی دی. همداراز 180 ماشومان هم د تښتونو او زور زیاتي ښکار شوي دي. نن د پاکستان په پنجاب صوبه کې د صوبایي اسمبلی شل غړو ټاکلو لپاره ضمني انتخابات روان دي. دا ټاکنې ځکه کېږي چې د پاکستان د انتخاباتو کمیشن د مئی په 13 په پنجاب اسمبلی کې د تحریک انصاف د 15 شاغو غړو غړیتوب ختم کړ چې د ګوند دریځ په ضد یې د وزیر اعلی چوکۍ لپاره د مسلم لیګ نوم کاندید حمزه شهبا شریف ته رایه ورکړې وه. اوکراین چارواکي وایي د هیواد په بیلابیلو برخو کې د روسي ځواکونو په تازه حملو کې 14 ولسي وګړي وژل شوي دي. د اوکراین دفاع وزارت د جولای په 14 وویل چې دا تازه وژنې تر هغه وروسته شوي چې د روس پوځي مشرانو خپلو سرتیرو ته امر وکړ چې د اوکراین په ټولو سیمو کې بریدونه زیات کړي. او د پاکستان او سریلانکا ترمنځ د لومړي کرکټ ټیسټ په دوهم ورځ د پاکستان په خپل لومړی پاڼۍ کې 104 رنزونه کړي دي او اووه لوبغاړي یو شوي دي. د جولای په 14 په ګالي کې تر شوي دي سیالۍ کې لومړی بیټنګ کوربه هېواد سریلانکا وکړه او په لومړۍ پاڼۍ کې د ټول لوبغاړو په اوکړي 202.
لاند خبرونه هم د بشیر ګواخ نه واوریدل. اوریدونکو ورسو وست یو رپورت طرف ته. د افغانستان پر روزګان ولایت کې لسلور ورځو راهیسې یو خبریال طالبانو نیولی دی. د خبریال شمس الله شمس نومیږي. طالبان وایي دغه تن د اخلاقي فساد په تور نیول شوی خو د خبریالانو اتحادیې د اسي یو بهانه او د رسنیو د ازادۍ په مخ کې د خنډونو زیاتول بولي. ځایي خبریالانو د طالبانو له حکومت غوښتنه کړې چې شمس دې خوشی کړي او د خبریالانو له زورولو دې لاس واخلي. په دې اړه تفصیل په دې رپورت کې اورو.
د اورزګان ولایت د امنی قومندانۍ ویان اغا ولی قریشی نن ازادي راډیو ته تایید کړی چې د شمس الله شمس په نوم د یوې سیمیزې خصوصي راډیو دغه خبریال څلور ورځې وړاندې نیولې دي چې اوس مهال په زندان کې دي.
سورز مخ کې د شمس الله شمس په نامه یو تن خبریال زموږ د امنیتي ځواکونو لخوا نیول شوی دی چې د اخلاقي فساد په تور نیول شوی دی. فزیا بشپړه شوی ده او محکمې ته سپارل شوی ده.
دا په داسې حال کې دی چې له دې وړاندې هم د غلطه طالبانو د خان محمد سیال په نوم هم د یوې خصوصي راډیو او ټلویزیون خبریال نیولی وو چې تر څه باندې دوه میاشتو بند وروسته د محکمې له لوري بېګناه ثابت سو او آزاد سو. د اورزګان ولایت ځایي او میشت خبریالان د طالبان له لوري دغه ډول نیونو اندېښمن کړي دي او دا د خبریالانو پر وړاندې توطیه بولي. په دغه ولایت کې د افغان خبریالانو د خوندیتوب د کمیټې مسول لطیف ظاهری ازادي راډیو ته ویلي چې دغه ډول پیښو د خبریالانو پر روح او روان منفي تاثیر کړی دی او ډیری خبریالانو له دغه دوه پیښو وروسته خپلې دندې پرېښي او له دندو لاس پر سر شوي دي. نوموړي له طالبانو غوښتنه وکړه د دې پر ځای چې خبریالان وځوروي باید د رسنیو او خبریالانو ملاتړ وکړي.
په ډېر خوشنۍ سره باید ووایم چې دغه ډول پیښې د خبریالانو پر روح روان باندې منفي تاثیر لري. ډېری خبریالانو د دغو دوو پیښو وروسته دند پریشه دی ځنی کورناسی سوی دی او ځنی هم اندیشمن دی خپل راتلونکي ته نظم شیل دا چې اسلامي امارات په دې بار کې غور وکړي او د دې پر ځای د رسنیو کارمندان په بیلابیلو اندک تورونو باندې چې هغه لازم د دې نه چې د تر زندان ورسول سی بیا دې په زندان کې توشپې تیرې کې د زندان ته چې د دې پر ځای دی باید رسنیو ملاتړ وکړي.
اورزګان میشتي خبريالان اوس د طالبانو غوښتنه کوي چې د شمس الله شمس په نوم دغه خبريال دي ژر تر ژره آزاد کړي.
مشال ریډیو تاسې د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبري
اور ادن کو مشال ریڈیو تاثر ورزود یبل رپورٹ طرف تہ خیبر پختونخوا پسنو سیمو کی داسی پیخی مخی تراغلی چپ افغانستان کی دس سخت ریزو طالبان فیصلو تا ورت دی. مثلا پا باجوڑ کی وجرگی پریکڑا کری چی خسی با دا سیل زینو تا نورسی در دی مخ کی پا چار سدک کی نایانو تا ویل شیو چی نا پا دا خلکو گیری خرابی و نا با هم پا گیرو کی ڈیزائنی نا جوڑا بی دا چارو پوہان و کتون کی دارس پا افغانستان کی طالبان و لحکومت تا دخپریدون کی سخت ریز اثر بولی. د دوی په خبره د اثرات په راتلونکو وختونو کې قبایلي ضلعو پورې محدود نه وي بلکې د پاکستان نورو برخو ته به هم وغځیږي. خو د خیبر پختونخوا د وزیر اعلی سلاحکار بیرسټر سیف وایي چې د سخت دریځې د خپرېدو مخنیوي لپاره به خپلې پوره هڅې کوي. په دې اړه تفصیل د ګل ایاس ناورو.
په 10 کال کې چې د پاکستان حکومت ناقانونه ګرځول شوې ډلې تحریک طالبان پاکستان یا ٹی ٹی پی سره د مذاکراتو د څارنې لپاره پارلماني کمیټه جوړه کړې ده. په قبایلي ضلعو کې د بدامنۍ پیښو سره سره د افغان طالبانو په شان بندیزونه هم لګول کیږي. په دې رسو کې د خیبر پختونخوا په 400 کې نایانو ته ویل شوي ول چې د خلکو ګیري به نه خرابوي. تر دې رسو په باجوړ کې یوې جرګې پریکړه کړې چې سیلګرۍ ځایونو ته به د ښځو په ورتګ پابندي وي. دا لومړۍ پیښه نه ده چې په قبایلي سیمو او یا دې سره اړوند ضلعو کې مخې ته راځي. په قبایلي ضلعو کې پرله پسې امنیتي پیښو او بیا دغه شان بندیزونو پوهان اندېښمن کړي دي. په پیښور کې د ډان ټلویزیون بیرو چیف علي اکبر خان د جولای پر 14 مشال رتبې چې په افغانستان کې د طالبانو واکمنۍ دوه را پدې خو په خیبر پښتونخوا کې د دې اثرات ډیر واضح دي.
دا یو خبره چې کومه مطلب د زنانو په تعلیمونو باندې یا د زنانو په بالوتو باندې بندیزونه کوم دي، نو دا هم را مخته شوې دي او دا زمونږ په نورې کومه قبایلي علاقې دي، نو هغه کوم دغه شان خبرونه راځي او په باجوړ کې خو په اعلان باندې دا خبره شوې ده چې زنانه چې د نوغه د بازارونو ته نه وځي. نو بالکل او د وخت سره سره چې دا کوم د بندیزونو یا مطلب دا چې کوم په مونږ باندې اثرات پرې وځي، نو دا به نورو اضلاعات هم دغه نه خوريږي. اوس په دې وخت کې چې دینو بارډر سره نږدې د افغانستان هلته شروع شوي دي، خو دا به لکه د مخکې غوندې نورو ښارونو ته هم مساعد به هلته هم غزول کېږي.
علي اکبر زیاته کړه له تحریک طالبان پاکستان سره د حکومت مذاکرات وروسته دغه شان پیښو کې زیاتوالی راغلی دی. د تحریک طالبان پاکستان او د پاکستان حکومت ترمنځ د 2021 کال له وروستیو میاشتو راهیسې په بیلابیلو بڼو مذاکرات شوي دي. روستي خبري د روان 2022 کال د جون په لومړۍ نیټه کابل ته له پاکستانه ورغلي 350 کسي د جرګې کړي وي چې په ترس کې د مذاکراتو د تیر دور پر مهال د هغه یو میاشتې اوربند تر نامعلومه مودې وغځید چې د 2022 کال د مئی میاشتې په سر کې شوی وو. د دې خبرو تر منځګړیتوب په افغانستان کې د طالبانو حکومت کوي چې د 2021 کال د اگست له 15 راهیسې په هغه هیواد واکمن دي. طالبانو په واکمنۍ کې له راتګ سره سم تر شپږم ټولګي پورته د نجونو سکولونه وتړل او د ښځو په کار یې محدودیتونه ولګول چې تر اوسه پورې دوام لري. په پیښور کې د هم نیوز ټلویزیون بیرو چیف طارق وحید د جولای پر 14 مشال لوتو ویل چې په قبایلي ضلعو کې بیلابیلو مذهبي ډلو او سیاسي ګوندونو مخکې هم داسې پریکړه کړې وي چې د ښځو په وتلو او یا د رای په اچولو بندیز لګولې وو.
په قبایلي سیمو کې د کوم ترهګرۍ سلسله شروع شوې ده یا څنګه هغه د ترقۍ د دغه نه د لارې نه نیولې شوې دي یا هغه شنه هغه ترکینه شي، نو هلته د انتخاب پسندۍ دا عنصر دا ایلیمنټ په دستور موجود دی. همدغه وجه ده چې ترهګر تنظیمونه دي که صدر پسند تنظیمونه دي، نو هغې دپاره دا یو توده ځمکه ده، د هغې دپاره ډېره ګټوره ځمکه ده چېره هغه خلک چې هغې ته تعلیم نه یې رسېدلی، هغې ته ترقي نه یې رسېدلی، نو دا خلک د هغې چې کوم ایجنډا ده یا کوم په مذهب په لباده کې یا د جذباتو په لباده کې دا خلک ډېر زر هغې سره ملګري کېږي.
خبریال تاریخ وحید په خبره د سخت دریځه تنظیمونو زیاته توجه په قبایلي سیمو کې ده. خو د قبایلي سیمې خبریال صفدر داول د طالبانایزیشن په اړه وایي په دغه سیمو کې ډېرې مودې پورې نړیوال ترهګر او نورې سخت دریځه ډلو شتون لرلو او دا یوه وجه ده چې په دغه سیمو کې د دې اثرات تر اوسه پورې موجود دي. صفدر داوړ زیاته کړه
صرف یو تنظیم خو نه دی طالبان هم مونږ خو صرف طالبان یې دو دا چې ګوره نن سبا مرکز اسلامي چې چون کې لاړه هلته افغانستان کې سیټ اپ شول نو دلته خو بیا هم کې پاتې شو دا تیر ورځو کې هلته بارډر بندې چې کوم پېښه شوې وه اختیار مطابق هغه د داعش کسانو چې کوم فایرینګ ته بدله شوې وه دینا پس چې داسې نارت وزیرستان ساؤتھ وزیرستان مقامی چې کوم تنظیمونه دي پرون دی دا مروت ڈسٹرکٹ طالبان تنظیم یو ٹی ٹی پی سره الحاق کړی دی دا څنګه او وړه وړه تنظیمونه ملاویږي ٹی ٹی پی سره نوی نوی تنظیمونه جوړیږي
صفدر داوړ د هم ویل کچری له ٹی ٹی پی سره مذاکرات په سم ډول تر سره نشو نو په قبالی علاقو کې به حالات نور هم خراب شي د پاکستان د قومي سلامتیا کمیټې د جولای پر 15 د حکومت او ناقانونه وسله والی ډلې طریقې طالبان پاکستان ترمنځ د روانو مذاکراتو منځوري ورکړي وه خو دغه مذاکراتو بل نیټه معلومه نه ده خو د خیبر پختونخوا اعلی وزیر محمود خان د اطلاعاتو سلاکار بیرستر محمد علی سیف د جولای پر 14 له مشال اډو سره په خبرو کې ویل چې قبایلي علاقو کې په روانو حالاتو یې نظر دی او د آئین او قانون مطابق به هغه ځایونو کې کاروای کوي چرته چې ضرورت وي بیرستر شیف زیاته کړه
پالیسۍ جوړول دي یا ګامونه پورته کول دي اقدامات کول دي هغه هم حکومت کوي خو خبره دا ده چې دا یو سوشل مسله ده د طالبانایزیشن مسله چې دا هغه چې کله یو سوشل ایشو پولیټیسایز شي نو زه به ورته طالبانایزیشن شکل ورکوم تر څو پورې چې په دې کې پولیټیکل ایلیمنټ نه راغلی نو زما په خیال دی ته هغه رنګ ورکول زما په خیال کې صحیح نه ده دویمه خبره داسې ده چې د طالبانایزیشن یا د افغان طالبانو چې کم نقطه نظر دی سماجی او معاشرتی حوالے سره هغه داغه سپورټ اوس زمونږ سره په خیبر پښتونخوا کې نه پټو پاکستان کې شته او دا د خطرې د ورته زه ډېر زیات داسې انډیکیشن یا اشاره نه وایم
بیرستر صاحب زیاته کړه چې په قبایلي ضلعو کې خپل روایت دي او د هغې مطابق مقامی مشران پریکړه کوي خو نوموړي ویل چې قبایلي ضلع په خیبر پختونخوا کې شامل شوي دي نو هغه ټول قوانین به عملي کوي د پاکستان د وفاق تر انتظام لاندې قبایلي سیمې فاټا په 2013 کال کې په اساسي قانون کې تر بدلون وروسته له خیبر پختونخوا صوبې سره ګډې شوې وي او هلته د فرنټیر کرایمز ریګولیشن اف سی آر په نامه رایج قانون پر ځای د پاکستان آئین او قانون عملي شو
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا مخام تر شپګو په پیښور کې د بسونو یوې شخصي کمپنۍ مالک غوښتنه کړې چې حکومت دې له ژمنې سره سم د پاکستان او افغانستان ترمنځ دوستۍ بس په نوم پروژه سر بحاله کړي ناصر خان پرون مشال ریډیو ته ویل نوي ګاډي یې اغستې خو تر اوسه حکومت د پیښور او جلال آباد ترمنځ د بس تګ راتګ بحال نه کړ د خیبر پختونخوا حکومت سږ کال په جنوري کې د دوستۍ بس سرویس بحالولو اعلان کړی و خو د ترانسپورټي چارو یو چارواکي پرون مشال ریډیو ته ویل چې دا کار د ځینو تکنیکي امنیت تفصیل فرحات شنواری راکوی
د روان کال په جنوري میاشت کې د خیبر پختونخوا حکومت پریکړه کړې و چې پاک افغان دوستۍ په نوم بس سرویس به بیا بحالوي خوشپګ میاشتې تیرې دو باوجود بحال نه کړای شو په پیښور کې د یوې شخصي بس کمپنۍ مالک ناصر خان مشال ریډیو ته وایي چې موږ د دغه سرویس د بیا بحالۍ لپاره نوي بسونه واخیستل خو تر اوسه اجازه را نه کړای شوه چې دا د افغانستان په لوري روان کړو
د ټولو ته درخواست ده چې زما کم گاڑی ما 6 نه درولی و خو په ما باندې تاوان تاوان کباړ شو ما نوې لیټس گاڑی دې په خوخه اوس وس راوست او دې ما نه 1 crore روپۍ جمع کړې ډیپازټ کارت څخه کم ورته وای آډي وغیرہ دي نو زه دې ته درخواست کوم چې ما ته د اجازه ملاو شي چې زه گاڑی وچم کاغه دی ویزه سیستم وی او کاغه پاسپورت سیستم وی کاغه انټری او یا دخول وی نو هغه موږ سره یو کس ناست وی که زه موږ په کسې کوي او کنه دې موږ ته سرکاري کس راکې دغه فیسیلیټی چې موږ ته ملاو شي نو دا به موږ د عوام ته ورکو دی په تورخم کې دې سیس نه بیغم شي
یو افغان وګړی شمس الحق وای چې په تورخم تر ډیره هدا پوری پیاده مزل کوي که دغه بس سرویس بحال شي نو ستونزې به هواری شي
موږ مطلب دا چې ډیر پازاب دي گیټ سره هلته به ګینټو ګینټو په لین کې ولاړی وروره او دیکو دیکو کې زنانې ماشومان بغي کې نیولي ډیر مشکلي او دا بسونه راسي دي چې لک سہولت کې هیڅ به کې لگیدلې خیر دغه سلګ نیمه کرای او چته انس خبره نشته دا خو مطلب دا زمونږ داسې پیادل زور ازو ډیر مشکل سره مقامخي استاد ودا غټه مهرباني چې زمونږ دغه شای مونږ ته دا شای کولاو کی نو مونږ ډیر غټه خوشحالي
د خیبر پختونخوا ترانسپورت محکمې یو چارواکي د جولای په 14مه نیټه د خپل نوم او غږ نخ پرولو په شرط مشال ریډیو ته ویلي چې د پاک افغان دوستۍ بس سرویس د بحالېدو عمل د ځنې امنیتي او تکنیکی ستونزو له امله ځنډول شوی. په دې باندې به د خیبر پختونخوا د پولیسو، ریجنل ترانسپورت اتارټي، امنیتي ادارو او ډیپټي کمشنر خیبر ترمنځ یو غونډه کیږي او د دغه ادارو د سپارښتنو نه پس به بحالېږي. دغه بس سرویس په 2018 کې هغه مهال معطل شو چې کله په تورخم پوله د پاکستان او افغانستان امنیتي ځواکونو ترمنځ نښته شوې وه. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
یاره ګورګینیا، دا مشال ریډیو را نو راکړه. دا
مشال ریډیو دی خدای نور کوي.
اوهو، راو بس سمارٹ موبایل.
سمارٹ موبایل تو تکو سیلفی را سر اخلی
ایپ او گوگل پلی سٹور و لگوا.
اومی لگوالو جی
گورگینیا
اولی کا
جی
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آئی او مشال ریڈیو ڈاؤنلوڈ کا
دا
مشال ریڈیو دا اوریدونکو په پیښور کې د سهار 9 او په کابل کې 3 بجې.
په بنو کې پښتنو مترقي لیکوالانو د دریو ادیبانو په یاد کې د مشاعرې او غزل ماخام پروګرام وکړ. دوی د عبدالرحیم مجذوب او سلیم راز په ژوند او کار د یو سیمینار له لارې مقالې واورولې او د محمد اعظم اعظم تر څنګ د سید ګوهر په نومونو د غزل ماخام ولمانځه. په دې پروګرام کې موسیقي هم شامل وه او د خیبر پښتونخوا له بیلابیلو سیمو خلکو پکې ګډون کړی و. په دې اړه تفصیل د عمر وزیر په رپورټ کې اورو.
حقیقت چې د مرګ څومره تریخ لیدسي، افسانه دومره خوږه د زندګۍ ده.
د جولای په 14مه پښتانه مترقي لیکوال بنو لاړخه د عبدالرحیم مجذوب او سلیم راز په یاد کې سیمینار او د شپې د ډاکټر محمد اعظم اعظم او سید ګوهر په نومونو د غزل شپه ولمانځل شوه. د دستورې منتظمینو په وینا مقصد یې خپل فکري او ادبي استادان یادول او ځوانانو ته ادبي شعور او تفریح ورکول دي.
محترم سلیم راز صاحب او د عبدالرحیم مجذوب په نومونه دا دواړه خوشاغلي چونکې د میر فکري او ادبي استوزون تر شوي دي. تیر کولې مړینه شوي وي، یو یو کولې پیرا شوی، میر غوښتل ډېر مخشه چې داسې میر وکړي، خو نن شکر دی میر وتونه دلی. دوه ما خبره میز دی غزل شپې دو چې غزل شپه میز دی یو روایت ته دی تیرې اوته نه کولې نه تقریبا دی میز روایت ته خو دی وبا دی وجنا او بیا د مخصوص صورتحال دی وجنا چې دلته یو ډیولپ شوی وو دغه وجنا میز لشکي د یود وکول نه وتونه دلی میز غشتل چې لشکي لیټ ته وی نر دی دوه کله بعد میز شکر دی وینن بیا او د غټه د احساس خبره را دو چې یو دی جنوبی پښتونخوا سید ګوهر صاحب چې د غزل استوس شاعر دی، بل دی خیبر پښتونخوا ډاکټر محمد اعظم اعظم صاحب چې د غزل استوس شاعر دی، د دې دواړو په نومینه باندې میز ده.
د غزل شپې لومړی برخه کې مشاعره وشوه چې د پښتو ژبې شاعرانو پکې خپل کلمونه واورول.
پس لا مخامه هر شپه ورلا اړم ورکوم، پس لا مخامه هر شپه ورلا اړم ورکوم، باور مې نشي په زنجیر د دروازې گوهرا.
سپن اولې جب وای الهي سورونه کام چې راجنو سم به دین مسلمان تکشینه.
اواز یې د سندرې چې راځي له اټانه د ترک خود منګوله دلالی مخصوصوم.
د دستورې مرسته کوونکې د ځوانانو د چارو زیلی افسر ارشاد الله وایي چې دغه شان دستورې ته دوی غواړي دوام ورکړل شي.
موږ مقصد دا دی د نوځوانانو سره تعاون کول، هغه سپورټ کول، معاشرې چې هغه راجوتول، هغه ټیلنټ معاشرې ته شول. چونکې دا غزل شپه یو سالانه دا پروګرام کې په بنو چې تیر کال خو نه و سلا چونکې کووډ له وجې نه، نو دې کال انشاءالله موږ پوره سره تعاون وکړو او آئنده به انشاءالله موږ سره دوه سره پوره پوره تعاون دغه سے نور چجور کلچر پروگرامونه دی بنو چې یا کلچر نه علاوه نور چجور اویرنس سیمینار دی کاغه منشیات خلاف دی کاغه د هیلث حواله سره دی ایجوکیشن حواله سره دی یغه چمړه د نوجوانو پورا پورا مرسته کوو.
د دستورې په اخري برخه کې موسیقي و اورول شو چې د نو موړو یاد شو غزل گو شاعرانو غزلونه او تنیز سندره و اورول شو او ځوانانو ورته د شپې تر اخره تڼې واچولې.
د فلم هنر ادب او کلچر پاړه نوې خبرې
الف جان خټک نو 1913 د هغه پیدایش وو.
راپورونه او مرکه.
زه فلم ستار اسف خان تاسو سره مخاطب یم. د مشال ریډیو
سره تاسو ټول آشنا امان خبرې کوم. فلم ستار
زه د پښتو فلم ستار شاهد خبرې کوم.
د ځوانو استعدادونو مخې ته راوستل.
دا چادر لا مغلې زروا رخت خدای بندا.
د نو فلمونو او کتابونو پیژنګلوي.
کورتومتراجو وا ا دارلینګ دی سائم صدیق.
مراتھوں کے خلاف جانے والا احمد شاہ تالی.
دا ہر سر پا مشال راڈیوی مجلہ کے.
د سواد په سیلانې سیمه ملمجبه کې دوروسنې میلا پیل شوی چې د خوړو میله ده. په دې کې ویل کېږي چې د ځایی او دغه سي نورو خلکو هم خپل خوراکونه تیار کړي وو. په میله کې د موسیقي پروګرام هم جوړ شوی چې ورته سیلانیان ډیر خوشاله دي. تفصیل د نیاز احمد خان په ریپورت کې اورو.
د سواد سیلانی سیمه ملمجبه چې د ستای سمندر نه سلپاسه 9000 فوټه چوته ده او د یخنۍ په موسم کې پکې د واورو لوبي هم کیږي. زای د سیلګری پرمختګ ادارې سامسن د سیلانن لپاره فوټ فیسټیوال په نوم دوه ورځنۍ نندارتون کې یو شمیر خلک ستنه لګولي. ورغلي سیلانیان وایي چې اختر چټیانو کې سواد ته راغلي او د نندارتون نه خوندونه واغستل. د اسلام آباد سره تعلق لرونکي سیلانی سمیلا چې سره د کوړمې راغلي او خوراکي شیانو سٹال سره ولاړه ده وایي
بہت زبردست ہے. فیسٹیول کی بات کریں تو بریانی ہے.
ډیر زبردست دی. د خوراکي نندارتون خبرو کو نو بریانی دا کباب دی. ډیر اعلی قسم دی او ډیر ښه لګي. ډیر ښه خوراکونه دي او د موسیقي انتظام هم کړی شوی دی. موسم ډیر ښه دی. دا وخت غرمه ده خو یخ محسوسی کی. ډیر ښه موسم دی. زبردست دی.
بات کرتے ہیں تو جیسا کہ دوپہر ہے اور آپ دیکھ لیں کہ اس دوپہر میں بھی آپ کو یہاں چھاؤں نظر آ رہی ہے. بہت ہی اعلی قسم کا موسم ہے. زبردست ہے.
د کورم پانا چینار سره تعلق لرونکي حیدر عباس چې د ګرن ملګرو سره راغله وایي چې ملم جبا په دې ګرمۍ کې هم یخه ده او بیا په کې ګرم ګرم خوراکونه نور هم خون کوي.
دا زمونږ مرګلی بل زما کزن دی او دا تم ملم جبا ته راغلی او ډیر ښه ده. ډیر زبردست او ډیر خوندې وکړو. نو کوشش کوو چې آئندہ بیا راشو او زمونږ نور څومره مرګلی دی کزن دی فیملی دی کوشش کوو چې وای سره دوباره راشو او دا پول فوډ فیسټیوال مو انجوای کو. ډیر زبردست ځکه ډیر ټیسټی فوډ وو. نو دلته چیلیفټ امن پسند لوګ او میوزیک ساؤنڈ سسٹم سب کچھ وی جان کو او ډیر زبردست ماشاءالله ډیر پوند دی.
د نندارتون تابع کون کی ادارې مرستیال منیجر اشفاق خان وای چې یو مقصد دی سیلانیان د سیمه ته رابلل دي او بل مقصد دی د خلی پخلی کاروندانو ته روزګار هم برابرول دي.
د دې په ټول ملک کې موږ مختلف قسم ایڈورټایزمنټس وغیرہ کړی دي چې خلک راشي او پیغام خلکو ته ورسی چې سواد یو کلم وطن دی یو کلم موسم دی او کلم کلم نظاری دی د نظارونه او د خلکو د ملمستیاګانو نه دی نه لوتونه و.
مرهم جبه کې د خوراکي ستالونو په مقاد موسیقي بندارو جوړ شوی چې تر شپې ناوخته جاری وو. انتظام کوونکی وایي چې ستالونو کې د مرګ د ټولو صوبو روایتي خوراکونو انتظام شوی دی. نیاز احمد خان مشال ریډیو سوات.
د مشال ریډیو نوې موبایل اپلیکیشن
په هر ډول سمارټ فونونو کې کار کوي.
ایپ او ګوګل پلی سٹور ته ورشي
مشال ریډیو لیکه
او ویډیا یې ډاونلوډ کړئ.
مشال ریڈیو دا سیولی کے
ایم اے ایس ایچ اے اے ایل
آر اے ڈی آئی او اور دن کو مشال ریڈیو تاثور ورسو د یوبل رپورٹ طرف تا د پاکستان ولسمشر عارف الوی ویلی چې د هواز یاتی دن کی آبادی باید کنټرول شي. نو موري د جولای په یولسم ما په یو ویډیوي پیغام کې ویل چې د نفوس زیاتې دل د هواد د پرمختګ په لار کې خنډ جوړوي. د 2010 کال سرشمیرنې سره سم د پاکستان آبادی سد پاسا 213 ملیونه ده. د نړۍ د نفوسو په اړه یوې ویبپاڼې په وینا پاکستان د آبادې له پلوه د دنیا پنځم لوی هیواد دی. شنونکي او پوهان بیا وایي چې په هیواد کې د کورنۍ پلانونو په اړه د پوهاوي اړتیا ده. په دې اړه تفصیل د اسرار العالم مومن په رپورټ کې اورو.
د پاکستان ولسمشر ډاکټر عارف الوی پر دې اندېښنه ښودلی چې د ملک آبادی یې پر لپسې زیاتېږي او وسایل کم دي. د په خبره په آبادۍ کې زیاتوالی د پرمختګ په لار کې خنډ دی. نوموړي د جولای په یولسمه خپل یو ویډیوي پیغام کې په حکومت غږ وکړ چې ولس پر دې پوه کړي چې په آبادۍ کې زیاتوالی د خلکو په اقتصادي او ټولنیز ژوند منفي اثرات غورځوي.
وسائل قوموں کے پاس ہیں، ان وسائل کے اندر رہتے ہوئے.
نموڑے وائی قانون سره چې کوم وسائل وی نو د هغه مطابق خپل آبادی زیاتوي او دا کوشش کوي چې د هیواد هر وګړی یې ټول سہولیات ولري. نو پاکستان هم د آبادی کنټرول ته توجه ورکړي،
اس لیے پاکستان بھی اس پر بڑی توجہ دے رہا ہے.
دا ورلڈ پاپولیشن ریویو ویبپاڼې له مخې دا مهال پاکستان د رغبې په لحاظ سره د نړۍ دریدیرشم خو د آبادی په لحاظ سره پنځم غټ ملک دی. د پېښور پوهنتون د جینډر سټډیز څانګې استاد انوش خان وای د زیاتې آبادۍ له کبله د پاکستان ځمکه د دې هیواد پر خلکو تنګه شوې چې له وجې خلکو ته معیاري خوراک، صحت او تعلیم سهولتونه او روزګارونه نه ملاویږي او د اوبو ذخیرې یې ورځ تر بلې په کمیدو دي. د دې په خبره د آبادۍ له سیوا کېدو سره زرې ځمکه په کمیدو ده چې له وجې خوراکي توکي او نور زرې پیداوار کمیږي. نوموړی وایي د زیاتې آبادۍ لخوا د زیاتې توانایي د استعمال له کبله که یو خوا په ملک کې د پیټرولو او توانایي نور وسیلو نرخونه زیات شوي او ګرانۍ رامنځته کړي، نو ماحولیاتي بدلون یې هم پیدا کړی چې له وجې یې بې وخته په غرونو د واورو ویلې کېدو له کبله سیلابونه زیات شوي. انوش خان په 13 جولای مشال ډو ته وویل چې کله وسایل کم او آبادی زیاته شي نو په ټولنه کې جرمونه او نورې خرابۍ زیاتېږي.
دغه اثر د زیاتې آبادۍ په ملک په معاشرتي اثرات خوبي چې لکه خلک زیات شي، چې خلک زیاتېږي، چې معاشي مشکلات پیدا شي، بیا جرائم زیاتېږي. دې له چې خلک ځان نه شي پوره کولی نو بیا هم دغه لکه غلط لارو ته بیا وځي چې ځان له لکه ډوډۍ درکو لګوي یا څه وکړي.
د خبر پښتونخوا د آبادۍ خېګړي یا بهبود څانګه وایي چې دا وخت د صوبي آبادۍ له 4 کروڑ زیاته ده او هر کال پکې 10 لکه خلک ورزیاتېږي او که دا رفتار روان و نو راتلونکو 15 کلونو کې بعد د صوبی آبادی له 8 کروڑ زیاته شي. د پاکستان ولسمشر هم ویلی دی د پاکستان آبادی چې اوس مهال 2 کروڑ ده، که دې رفتار سره یې زیاتوالی روان وو نو په راتلونکو 1.5 کلونو کې یې د 2 چنده کېدو امکانات دي. ولسمشر وایي چې دا مهال نیمایي میندې غواړي چې بچي ونه زیږوي، خو د په خبره دغه میندو ته د حمل د مخنیوي مصنوعات نه رسیږي. د خبر پختونخوا د آبادۍ د بهبود څانګې مشره عائشه خان وایي د ولسمشر دغه خبره تر څه حده سمه ده، ځکه چې دا وخت په خبر پختونخوا کې د خاندانی منصوبه بندۍ څه باندې 3000 مرکزونه په کار دي او دوی یوازې شاوخوا 950 لري. نوموړی وایي حکومت سره دومره وسایل نشته چې دغه مرکزونه جوړ کړي. البته دا وایي که څوک غواړي چې بچي راوړل بند کړي نو هغه له عامو ډاکټرانو مشوره اخیستی شي. دغه راځه سرکاري هسپتالونه او غیر دولتي ادارې هم د لړکی همکاري کوي. خو عائشه خان په 13 جولای مشال ډو ته وویل د آبادۍ په کنټرولولو کې تر ټولو غټ خنډ د خلکو رویه ده.
هغه چې څه سیس کې تاسو سوچ بدلولی نو هغه ټایم لګي بس زیات دا دی چې لکه څنګه څه خلکو مسکنسپشنز هم ویلی شي.
د پاکستان اسلامي نظریاتي کونسل مشر ډاکټر قبل ایاز وایي حکومت له دوی او نورو مذهبي عالمانو سره په خاندانی منصوبه بندۍ مشوره کړي او په بچو کې د وقفې کولو کومه پالیسي چې حکومت جوړه کړي نو عالمانو ورسره په هغه کې مرسته کړي. قبلا یاس په 13 جولای مشال ډوته ویل چې عالمان پر دې نظر دي چې د بچي او مور د خصيحت د بچو د خط تعلیم او تربيت او په ټولنه کې د جرمونو د مخنیوي لپاره په بچو راوړلو کې وقفه لازمی ده. نوموړی وایي دغه وقفه تر 4 کالو پورې کېدی شي.
د شعور بیدارولو ضرورت دی چې علما کرام په اعتماد کې واخیستل شي او دا خبره په نصاب کې هم راشي. بیا د آبادۍ په زیاتې دو سره چې کوم مسایل دي دولت په میډیا باندې راشي. مونږ تجاویز دا ورکړی دي د اسلامي نظریاتي کونسل نه چې په کلیواله علاقه کې د زنانو سکولونه کلو شي او تعلیم عام شي. چې کله تعلیم عام شي نو دا مقصد به پخپله حاصل شي، ځکه چې یو تعلیم یافته جنې چې دا هغه بهتر انتخاب کولی شي د خپل کور د افراد د تعداد او د ښه انتظام.
د پاکستان ولسمشر عارف الوی د دې هیواد په اولس او حکومت د آبادۍ د کنټرولولو غږ پر داسې وخت کړی چې په 11 جولای د آبادۍ نړیوالې ورځ په مناسبت ملګرو ملتونو خپل راپور کې ویل چې په 2015 کال کې د نړۍ آبادی 9.8 اربنا زیاتېدی شي او په دې کې به نیمایي اضافه د پاکستان په ګډون 9 ملکونو کې کیږي.